د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومن سلامونه یو بار بیا ومني وخت شوه په پیخور کې د سهار لس بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو د غرازوا بوري په پاکستان کې د سیلابونو حال او د غراز په سیاست باندې هم راپور لرو او په ورستۍ نیمه کې سروې ونیزه خبرونه هم د راورو خو تر هر څه مخکې د سات تازه خبرونه ورو لومبه د مهم خبرونو سرټ کی د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وای نن با پاکستان تروانیږي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د میرټ یا ولتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمدا او د شلوریزا اسیا کرکټ کپ د سوپر فور په پړاو په څلورم میچ کې با نن پاکستان او افغانستان یو بل ته مخامخیږي او زه خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وای نن با پاکستان تروانیږي ګوتیرش پرون په نیویارک کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې ویل چې د لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره جوړ یووالی وخی او نړیوالې ټولنې ته خواس وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي یادې وي چې ملګرو ملتونو د اګست په دیرشمه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د یو سل شپېته میلیونه ډالرو خواس کړی وو دغه راز چین کنیډا ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر لس ارب ډالره زیات تاوان رسولی د پاکستان قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلی دی چې د سپتمبر تر پنځمې پورې په دې ملک کې له سیلابونو دیارلس سوه پنځه ویشت کسان وژل شوي دولس زره اته سوا درې جوبل شوي دي د ادارې د سپتمبر په پنځمه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د جون له څوارلسمې راهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې شپاړس لکه اتیا زره کورونه دوه سوه شپږ څلوېښت پلونه او پنځه زره اووه سوه پنځه دېرش کیلومتره سړکونه ویجاړ کړي دي د یو بل خبر له مخې خیبر پختونخوا حکومت وایي وروستیو سیلابونو دې صوبې ته د لږ تر لږه یو سل دوه ارب روپو تاوان اړولی دی د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ډیو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې دیارلس ضلې آفت زده ګرځولي چې په کې ډېر اسمل خان سوات نوخار او چارسده هم شامل دي شوکت یوسفزي وایي وروستیو سیلابونو په صوبه کې څوارلس سوه کیلومتره سړکونه دوه سوه اته صحت مرکزونه او څه باندې دیارلس سوه سکولونه ویجاړ کړي دي دا وایي د سیلابونو له کبله شپږ لکه خلک بې کوره شوي او په څه باندې یو لږ اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي صوبایي وزیر زیاته کړه چې په جزوي توګه ړنګېدلې ودانۍ او مهمې لارې به ډېر زر جوړې کړل شي خو د نورو په جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا ولتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه او ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د ولتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي نوموړی وایي ما ویلي وو چې د پوز کوم مشر دی د هغه انتخاب دی د میرټ پر اساس وشي نو چې څوک خیرخوا وي نو هغه به تل غواړي چې د ادارې د پیاوړتیا لپاره دی په میرټ انتخاب وشي نو په دې کې مې څه غلطه خبره کړې ده عمران تور پور کړل چې په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي عمران خان د سپتمبر په څلورم ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوزي مشر راوستل غواړي د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د خپګان او غوسې اظهار کړی وو او دا یې د پوز د مشرتابه بدنامولو هڅه بللي په حکومت تیګون کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان بیا اساسه بللې او غندلې دي پرونه د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس موتل شوی وو د انټرنیټ بندش په حواله سره کارکون کې ادارې نت بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثره کېدو پخلی وکړ. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې جلسې ته وینا کوله. بلخوا پاکستان تحریک انصاف په ټویټر خپل رسمي پاڼه کې حکومت د دغه کار لپاره تورن کړي او وایي چې له دې بندي سره څوک د عمران خان مخه نشي نیولی. د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکي اسامه خلجی پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني سنسرشپ دی او باید له دې ډډه وشي. تر دې دمه حکومت او یوټیوب عملی د وروستیو بندیزونو په اړه څه نه دي ویلي. د شل ورځې آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته یې لاره پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د 104 رنزونو هدف په اخري ور کې پوره کړ. د 104 غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو 104 میچ په نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به فائنل میچ د سپتمبر په 10مه د سریلنکا او پاکستان ترمنځ وي، ځکه چې له وړاندې هند 2 او افغانستان 1 میچ بیللې دي. او که افغانستان یې ګټي نو بیا به افغانستان ته له هند او پاکستان ته به له سریلنکا خپل میچونه ګټل وي او تر هغه وروسته به بیا په رن ریټ پریکړه کیږي چې کومه لوبډله به فائنل ته وځي. دا تر دې مهاله مشال خبرونه. اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ، اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته راځو. څرنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وای نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې پاکستان وایي د لومړنۍ اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر لس ارب ډالر زیات تاوان رسولی. د پاکستان قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د سپتمبر تر 15 پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1,015 کسان وژل شوي او 2,803 جوبل شوي دي. د ادارې د سپتمبر په 15 په خپل خبر کړي راپور کې دا هم ویلي چې د جون 14 راهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 14,83,000 کورونه ړنګولي دي. دغه راز د خیبر پختونخوا حکومت هم وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 14 ضلعې اپت زده ګرځولي دي. د کارګرانو او کلتور چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر پر 6 مشال ډیو ته وویل روسیو بارانونو سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه 102 اربع روپیو تاوان اړولی دی. د مشال ډیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزي سره د مرکې په پیل کې له هغه پوښتلي چې د خیبر پختونخوا کومې ضلعې یې پر کومو بنیادونو اپت زده ګرځولي دي، نو هغه په ځواب کې وایي
یو ډیخان دا یو ټانک ته د خوسوات ته شنګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشیرا لکی مروت دا 13 ازلا دی دلته کې انفراستراکچر تبا دی، دلته کې روډز واش اوټ شوی دی، سکولونه هسپتالونه چکم کلټیویټډ لینډ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی. په دې بنیاد باندې دا افر زده کرای شي.
ها مننه شوکت صاحب، نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چارې دی غلام روان دي کنه غ بشپړې شي دی او دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترا کوي
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوی دی نو دا نقصانات شوی دی 102 بلین نه زیات. پدې کې ډیتم شوی دی، پدې کې انجرډوم دی، پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دی، اریګیټډ لینډ دی، فصلونه دي، 1400 کیلومیټر روډ سي دي واش اوټ شي دي، 208 هيلث فسيليټيز خراب شي دي، 1400 سکولز خراب شي دي.
ها شوکت صاحب، دا کم خلک د چا چې کورونه په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزوی توګه خراب شي دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي، هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري، نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي؟
چې کوم خلک مړ دي الریډي چک سي دي مجارټي ملاوشي دي، هغه ته موږ کوشش تا کړی چې سٹارټ کې موږ آی ته ریلیف ورکو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوي دي. تقریبا د 1,00,000 ایکر نه زیات ځمکه چې دا فصلونه چې پاغې باندې هغه تباه شوي دي. نو زیات تر چې دې موږ کوشش دا کړې چې کمزې کې ریسکیو کول، هلته خلک مو ریسکیو کړي دي. کمزې ته هغې ته فوډ پکار وو، کلته شیلټر پکار وو، کمبلې پکار وې، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی. او هر ډپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره موږ کنټرول روم جوړ دی په سیم هاوس کې، هلته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سی ام په خپله کړی ده.
خا شوکا ته بیا خدای غد ریلیف کارونه روان دي کنه، بل دا د بیا بدکارې تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره صحت مرکزونه، دا هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا بدکارې کارونه به کله پیل شي؟ دا تاسو د اندازې مطابق څومره وخت په واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه، کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي اخو آسان دی، اخو لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږه لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازکہ آئی دے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چلی دی نو دیر زیاد ہوئی لیکن چکم تباہی شوی دا اگر دیر زیاد دا فرسٹ پرائیٹی چکم زکی چکم خلکو تا آسانتیا راشی تکلیف ختم گو آگا علاقے و آگا و منگا کوشش کو چیز زر تر زر بحال کو زکر چی ٹوریزم سیکٹر چی دیا نو اگر دیز زیاد دیمیج شوی دی.
شوکت صاحب تاسو وایي چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوئ، نو دا به حکومت، صوبایي حکومت سره شته که نه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ که نه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه دا پیسې به ته څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
ګوره جی، زمونږ خو ظاهره خبره ده صوبایي وسایل دومره نه، زیاتر وسایل وفاق سره، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست دی نو هغه نه خو موږ دا ایکسپیکټ کولی نه شو. بہرحال زمنگ سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ ہے تو بل جنا سا ارینجمنٹ ہونا شو نظر وزیر اعلیٰ محمود خان دیر کلیئر کٹ ویل دی زخم خلق کو سر ادرے گا دا وسائل داغی دی ټول ډومبه و مونږ کوشش دا کوو چې لاغي بهاله کار په مخ کې کو.
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کړی چې دا به پښتونخوا ته سبیت ورکي.
جی اعلان یې کړی دی، بالکل اعلان چې دی دا به کله می چور کیږي، دا به کله دا پیسې راځي. او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارہ ہی نو، باقی 130 بلین کا کم جانا لازم دا ٹول سوچ اگر اس کو لے جائے منگم پہ کہو کہ نور آباد نہ منگ سرا مرستہ کری نو دا بخ خبر ہے.
دا او دا خبر پختونخوا دا کارگران او کلتور چارو صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزی چیز با کمکار و حرون بچا ور سرا پا خبر پختونخوا کی دا سلابون نول عمل اوختی زیان پڑا خبری کولی. اوس رزو یوی بلی موضوع تا اردن کو رزو بلی موضوع تا خود لکی وڑا شان دا مخلو
دا مشال ریڈیو دا.
اردن کو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترکی انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې پکې نوموړی وایي د پوز مشر دی د میرټ یا وړتیا په بنسټ وټاکل شي. البته عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د مخالفه سیاسي ګوندونه د ورته بیان ګډوډ باندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې او دا یې بې اساسه بللې دي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په 6 په پیښور کې د قومي اسمبلی د 1/3 حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنگ اخته کړي. رومبه غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مه سیدا ده چې د پوز پر ضد د پروپاګاندا په ذریعه مو پوز سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نا اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنی وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په څه طریقه عمران خان نه هله کول غواړي، مقدمه پر جوړوي، کله توشخانه، کله د دوی لاس پوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې معنی ترهګر جوړ کړی دی، دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د ودری ادم شاباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علی درداری او د مسلم لیگ نواز غوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او ادلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلی وو د آصف زرداری او نواز شریف پوره حسده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي، دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه او په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر 15 په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په 15 ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپلې وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلق دي چې وایي زه د پوز خلاف یم، پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې دوی د پاکستان د غین په بل دسته یقین لري او سیاست کې هیڅ قسمه مداخلت نه کوي، خو ځینې پوهان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوځ د خپلو ګټو لپاره نیخ په نیغه د امنیت یا د نورو لارو په سیاست کې لاسوهنه کړي. بلخوا بعضي پوهان بیا وایي چې ځینې سیاستوالان په سیاست کې پوځي مداخلت ته لار هواروي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوز د تحریک انصاف مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوښې پوځي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ورته بیان ته غلط رنگ ورکړي. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوز دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنٹ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نور ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوز په خواخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په 15 مشال ډوته ویل چې پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوز په ورته کارونو پښتني نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولي پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولي ادارې په خوښه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں.
فوج کا مداخلت کبھی چدہ حقوق پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دغه گاٹھی پورا کبھی نزدے پنځه دیش خو اعلان شوی د فوج اداری دی چې بغیر ل ټیکس کار کبھی د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوز مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوې. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخوا د پاکستانی پوځ او پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوځ ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوځ د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي امیرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. سید نذیر وایي کله چې هم پوځي امیر د یو سیاسي ګوند منتخب جمهوري حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالۍ کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې د پوځي جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البته پخوانی بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټا کې فوج ته ګوتې هم نیولې کېږي، تورونه پرې هم لګي، او چې کومه ګناه نیم کړي هغه ګناه هم د دوی په سر باندې تپلې کېږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا ده، او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل بلکې هغې کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج دپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښې کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بلخو د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه سیف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پورته کړي وي کلاشن کو زناړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خبرو پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه وکړل. په دې حملو کې که له یوې خوا امنیتي سرتیري وژل شول، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې خبرونه هم خپاره شول. د وروستیو بریدونو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوا پړاوا خبرې او په نتیجه کې اوربان اعلان شوی وو. آیا د طالبانو وروستیو بریدونه د سولې د خبرو د خاتمي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د یو نوي دور د پیل ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د هارون بچا دا راپور اوري.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې لوسلوال سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر روزو هم په جراج له حملو کې پټیر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیری ووژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی یو دا وړې وړې پیښې وي. دا کیسه شپه شته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د څومره سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فلحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگے کم شي نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا دې چلا کرا دې ته بحال دی او دز بندی په خپل زیاده کم از کم زموږ طرف نه خو خپل زیاده او زما یقین دې چې دایي طرف نه زکه چي ام بازار ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وي. دغه مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوې د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې بودې پورې غځول شوې وو. دغه جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوي سره خبري وکړي.
جرګې نه تریو تقریبا دوه درې میاشتې مخکې جرګې نه رسو اخیست پر لپسې تاسو واقعات راغل چې هغه بدام نه دي او هغه باندې زمنګ نظر دی چې دا 50 رکنی جرګې سره کما او واده شو وا یا ډزبندی شو وا هغه په خپل ځای باندې ده په کار دا چې حکومت چې هغه خبرې ترې تازه کی او نو امان تر ته خبره بوزي درې میاشتې ډزبندی او هغه پوره کېدو ولا دی.
خو په پیښور کې خبريال او د چارو شنن کې شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغه وروسته په کابل کې د القاعده د مشر احمد زواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
منده خبری آغا وقت ناروانی جاری شد کنه چه پا جون که ده پارلیمان یا خصوصی کمیتا غنده وکره و ده طالبان سره چه کم خبری اتریدنی پا دی بانده ده تحفظات و اظهار وکره چه پا غیر که ده قبائلی علاقو غزور حیثیت ده بحاله ده ملکن ده ویجن ده حواله که دو دوشن بیتا ده فری مومن اجازه ورکولو بل ده آخری دل چه کابل چه تلی وا نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزوایری په هغه باندې بریډ شو. دغه وخت کې دغه آیت چې کوم د بیرسټر سیف په مشرۍ کې دا هلته کې دا سیم ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلک ډېر خپه شو. ټیک ته بیرسټر سیف دا وکړي چې زما ورسره رابطه دي خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاو تریخوال راغلی دی بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوردونکو له دمه مخکې تاسو د هارون بچا راپور اوریدو چې په خبر پختونخوا کې د امنیت پر ستونزه وو اوس لږه شپه کې لسنی بجې کې دونکو تاسو ته د دې غړي مهم خبرونه وړاندې کوم او لومبه خبر هغه دا ده چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وايي نن به پاکستان ته روانيږي ګوتریش پرون په نیویارک کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دی وخت کې له پاکستانیانو سره جوړ یووالی وخی او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. دغه راز یو بل خبر لمخې خبر پښتونخوا حکومت وایي وروستۍ سیلابونو د صوبې ته د لږ تر لږه 102 ارب روپیو تاوان اړولې دي. کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ډیو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې ولنې تخمینې په نتیجه کې د صوبې 10 ضلعې آفت زده ګرځولې چې پکې ډېر اسمل خان، سوات، نوخار او چرسده هم شامل دي. دغه راز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه، ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. عمران تور پورې کړ چې په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونه د دورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوځ سرمنځ اختلافات رامنځته کول دي. خو بلخوا پوځ او په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو د عمران خان ورته بیان بې اساسه بلل او د دغه غندنه کړې ده. دغه راز پرون د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس معطل شوی وو. د انټرنیټ بندش په حوالې سره کارکوونکي ادارې نت بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثر کېدو پخلی وکړ. د پاکستان د انوسپانه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله ترکین صاحب مشر عمران خان په پېښور کې جلسې ته وینا کوله. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلانکا هند ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او فاینل میچ ته لار برابر کړه. دغه میچ پرون په دوبۍ کې ترسره شو. دغه راز د څلور غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلانکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلی وو، نو ځکه دغه لوبډله فاینل ته ووتله. د سوپر فور پړاو څلورم میچ به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پېښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. اوس هم رازو ونیزی خبرونه سروې ته. دغه خبرونه چې تاسو تکراری بڑا باندې اوري پکې نسرین شیرزاد افغان خبریال هغه ملمانه ده.
چې د باغ صبرې پست تر قامت پښتنې په قامت ستر نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر صدا هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې نسرین شیرزاد ملمنه ده. نسرین په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله خبريالي کړې ده. نسرین د آریانا نیوز سره کار کړې ده او په ټي وی سیاسي خبرونه او خبرونه مخته وړلې. د دې ترڅنګ نسرین د ملي پیوستون پروګرام کې د رادیو خبرونه هم لرلې. هغه د 13 کال د اگست حیسه په پا پاکستان کې اوسېږي. نن په خبرونه کې د ملمنې سره داغې د کار ژوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس مليحه میرزاده ما ستاسو د دې خبرونه قربانا او ما سره نن خبریاله نسرین شیرزاد بیبی ملمنه ده. د ټلیفون په لاین را سره دا ور سره موړی کټینګ شوې ده. ورته هر کلی وایو سلام.
سلام مليحه جانې، تاسو د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه تاسو څخه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
ډیره مننه. مونږ خوشاله یو چې نن مونږ سره نسرین شیرزاد صاحب ملمنه ده. نو نسرین بیبی، امید کوم چې ساسو صحت په خیر څنګه یاست؟
بس شکر خلاصو سي. ډیره مننه خو یو مګر نن سبا کوم ژوند کې د ماجرتې د داخول د پته د ټول په دتي او کین سن کې دی سره له ماشومان او سره له کورنۍ ته خدا غته دي سره دي اجازه به او سره دي وتر کوم تغییرات چې د خلکو په ژوند کې راغلي له یو هوا ته بل هوا ته هغه شرایط سره مخ یو. بیا هم د الله څخه شکر گزار یو. خیو مننه، سلامات اوسئ.
ډیر مننه. تاسو چې کم کار دی او ژوند دی کوششونه دي هغه مونږه کوشش کوو په دې نیم سات کې راټول کو. او ریدونکو هم دی هغه به مونږ سره برخه اخلي په فیسبوک باندې. ورلمخه بلها میسجونه را روان دي او تاسو هم یو چاکړې دي. خو تاسو نو تورزو اول پس تاسو کما نسرین شیرزاد سوکتا د افغانستان د کمی سیمه سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
ډیره مننه منیه جانې. زه د ننګرهار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ د سیستا د سیلی څخه یم او لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي. له هغه ځایه چې په لومړي سر کې په افغانستان کې جنګونه پیل شول، تقریبا لس کاله له زده کړې څخه لرې پاتې شوم. بیا هم زمونږ خوشبختي دا ده چې په داسې یوه کورنۍ کې زه دنیا ته راغلی یم چې هغه ټول روشن فکر زما پلار خپله معلم دی. ترونه مې دوی ټول ډاکټران دي او دوی ښوونکي دي. داسې یوه روشن فکره کولنۍ ده چې دوی تل هڅه کړې زموږ د زده کړې لپاره، بیا ځلې هم زمینه برابره کړه. او لومړنۍ زده کړې مې هم په افغانستان کې کړې، پوهنتون مې هلته په افغانستان کې خلاص کړې او د دوی سره هممهاله مې دي کار لمحه مالته مخه کړې ده. که څه هم ما د قضا کرنوالۍ په برخه کې لسانس لرم، خو بیا مې ډېر کار عملی ډګر کې په ځانګړې توګه د ژورنالیزم په برخه کې کړی، ځکه چې ما د دې مسلک سره کوم مینه او علاقه چې درلودله له ما د ژوند له پیل څخه د ماشومتوب څخه حتی نو ما به په دې ډګر کې کار کړی.
نو مطلب دا چې دا ستاسو د ماشوموالي خواهش او ارزو و چې تاسو هم خبریاله جوړه شي؟
او دا زما د ماشومتوب څخه دا خواهش و. او کته هم دې لنمحاله مهاله کوڅه باندې برخه کې ویلې دي، خو بیا هم پوره لسان د قضا کارواله کړي. نور بیا په منځ د اگر کې هم دې ته مخه کړي دا چې پینزل اسکال ما د 2015 اسکال نه تر 2020م اگست میاشتې تر کې چې نظام په افغانستان کې تغیر وکړ، ما په دې برخه کې کا په دې دغه مبارزه کړې ده د اطلاع رسانی په برخه.
تاسو وی چې تاسو یو روشن فکر کورنۍ ده او هغه په هر وخت کې تاسو ملاتړ کړي دي. نو کله چې تاسو هغه ته د خواهش سرګند کچې تاسو به خبریاله جوړېږي، پې باندې خو د چا سره د عمل نه سم مخالفت خو چانه کو
کې بسره عمل نه و چې هغه دې لکه زما پلار و مور و ورونه مې و فایند و دا مو ته څنګه نو خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخ اشاره وکړم موږ د شیرزاد د خوګیانو هغه دې کې سنتي طریقه دا ده چې دودونه دې سنتي چې مثلا دونی له کور ته بهر نه هغه تر اوسه په ما غفلت چې څه دې باید له کور بهر ونه وځي. ځکه حالت د جنتی تدیره کم ده، حتی زمينه ورته مساعد نه ده. حالت تر اوسه پورې د جنتی د پر مکتب یا ښوونځي نه
ستاسو بیا څنګه او بخې نو تاسو بیا څنګه وکول شو؟ جی
موږ خو ما در څه اشاره وکړه چې زما پلار کله چې افغانستان ته راغلی کابل کې ژوند کولو او عمل ته خپل خون ته ودت ورکولو د تری سوال خپل هماغه وخت موږ چې دلته پیدا شوه زما پلار به خواهش دا و خپل اولادونه باید زده کړه وکړي، خپل اولادونه باید تعلیم ولري. نو دا زما د پلار مبارزه د ټولو په وړاندې و دی چې زما یل باید تعلیم ولري. زما ماشومان کلونی دي که هلکان دي، هغوی باید زده کړه وکړي، هغوی باید لوړو پوړیو ته ورسیږي.
ډیر ښه. نو نسرین شیرزاد بیبي، تاسو وی چې تاسو تعلیم هم په افغانستان کې حاصل کو، بیا تاسو مسلک چې دی خبریالي ده، په دې کار کې څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوي؟ که هغه د تعلیم خبره واخلو، په افغانستان کې چې کوم حالات تیر شوي دي او بیا د کار زمينه او شرایط د ښځو لپاره، نو تاسو څه داسې مشکلات وو چې ورسره مخامخ شوي؟
مشکلات خو ډیر دا و چې تر هغه چې نظام تغیر نه وکړي مشکلات دونه خسته نه و. مثلا د جمهوري نظام کې خسته دونه مشکلات نه و، یعنی په هر ډګر کې کول شو کار و چې کار ځای کې زده کړې وکړي. خو کله چې نظام تغیر وکړي یا بیا هم د اقلیم مخې کله کله دښمن بدا کې و هڅه کوله چې مثلا یو اخطارنامه تا ته درکړي، یو تهدید ته څه مسایسي مثلا هدف وژون مینه برابره کړي. دغو حالاتو کوم ذهنونه چې تیاره دي، کوم جهل و نادانی چې په خلکو کې خوره ده، په ځینو کې چې هغوی نه غواړي افراطي ډلې دي، که هغه تروریستي ډلې دي، که هغه جاهلي ډلې دي، چې هغوی نه غواړي حتی زموږ هېواد پرمختګ وکړي. هغوی کور ذهنه انسانان دي چې هغوی نه غواړي یا هېواد پرمختګ وکړي یا یوه ښځه پرمختګ وکړي. نو موږ په دې ډګر کې ستونزې دي چې دغه اړخ لیدلې دي. له دې اړخه نه چې موږ په دفتر کې یاد کوم ستونزې سره مخ شوې، تر دغو ډلو لخوا نه موږ ډېر تهدیدات لیدلې دي، ستونزې مو لیدلې دي چې موږ ته دغه زمینه نه شوه برابرې، یعنې موږ له دفتر ته د تګ په حالت کې له ستونزو سره مخ کېدلو، یا به د ټلیفون لخوا نه موږ اخطارونه ترلاسه کول چې تاسو باید دغه ډګر کې کار ونه کړي. حتی مخامخ موږ کړي چې په سیاسي میز کې ګرځي میز کې له دغه سي افرادو سره ناستو موږ ته به ویل کېږي دغه نظام زموږ په لاس کې نه، تاسو نه شئ کولای چې په دغه سروځ چې اوس ناستې یا هم آرایش مو کړی یا موږ نه جوړ کړی دي، په دغه سي حالت کې تاسو له موږ سره تایبه وکړي او تاسو یا کار وکړي. ځکه دا مو هیڅ تاسو دا نه کوي تاسو کار وکړي، تاسو وایئ چې یو ځای کار وکړي چې ټولې ښځینه کارکوونکي هغه یو نارینه نه وي هلته نن له موږ سره په میز ناست دي. دغه حالت موږ خوښوو. همدغه وجه وه چې بیا دوی کله نظام ترلاسه کړ دغه حکومت د دوی لاسته ورغی نو دغه د ښځو ته یې د کار زمینه بنده کړله، ښځو ته یې د کار کول اجازه ورنه کړله او دغسې یو حالت اوس
صحیح. او اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، بیا تاسو نه تپوس هم کو چې تاسو ولې افغانستان پرې خاودو او نن سبا پاکستان کې اوسېږئ؟ پای باندې هم خبرې کو خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ایتا وار وار کو چې تاسو نه تپوس لري. سلامونه او ستړي مشه.
وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو او تاسو مېرمنه ته ډېر سلامونه کوم.
ستړي مشه رو راسنګ تاسو ښه؟
الحمدلله فرقه او غزایم تپوس مدار علاقہ اوسه کې اکثر خبريال په پاکستان کې هم دغه غا کوي سمو آزاد خبريال نشي کولای د ادارو د لاسه یا حکومتي چارواکو د لاسه. آیا د سننه و تم دغه ستونزې ورخېږي که صرف د نارینه و د پر دي؟ او کبیا دوی لکه مقصد مدار ک دوی د بیا لکه احتجاجونه والی نه کوي لکه د خپل لکه آزاد خبريال ته بولی نشي کولای.
صحیح صحیح. ډیره ډیره مننه فاروقی اور اگزیرورا چې تاسو ټلیفون کړی دی. ورزو نسرین شیرزاد بیبی دا چې هغه سوای نسرین دوی وی چې په پاکستان کې خبري اعلان تور پورې کوي چې دوی آزاد خبري اعلان نشي کولې کس هم بیا حکومت چې دی هغه په بیا بیا وایي چې رسنۍ چې دی د فشار لاندې نه دي او دغه شانتي چې کمی امنیتی ادارې دي چې په چاپ تور پورې کوي نو هغه هم وایي چې دی داسې هیڅ کار نه دی کړی چې په خبري اعلان سره فشار جوړ شي. نو دوی دا تپوس کوي چې زنانه هم آیا داسې په افغانستان کې د داسې قسمه محدودیتونو سره مخامخ کیږي او کنه؟ تاسو ذکر هم وکړه
افغانستان کې دلته په پاکستان کې دوی سره وکړه، دوی ته لومړی سر کې یو لاندې اشاره وکړه، هغه دا چې موږ خو دلته مهاجر یو او افغانان دلته په پاکستان کې نشي کولای کار زمینه دوی ته مساعده نه ده، ځکه چې موږ دلته مهاجر موږ دلته اصل ویزه هم په ډېر مشکل سره ترلاسه کوو. کله مو ویزه خلاصه شي حتی پیسې یا له بانک څخه اخیستلی نشو، مثلا د کور قرارداد کولی نشو، کار کول ته خو افغانان ته اصلا زمینه هم برابره نه ده. پاتې مو د احتجاج مطلب کوم مهاجر ژورنالستان یې خبر نه کړل چې دلته په پاکستان کې دوی په ځلونو احتجاج کړی چې په هغه جمله کې موږ خپله هم دوه درې ځله احتجاج کړی دی سفارتونو مخې ته، خو بدبختانه چې تر اوسه چا مثبت نه دی راکړی یا د موږ غوښتنې چې کوم د دوی ته چا رسیدګي نه راکړي. راځو د افغانستان مسلې، افغانستان کې هم همدغه یو شرایط دي لکه څنګه چې اورځي چې وایي سره وکړه، افغانستان کې هم اوس ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي. تاسو په تلویزیونونو کې ګوري په رسنیو کې خبرونه نشریږي، کله چې څوک احتجاج طلاق پوری کړي هغې ډلې نه پنځه شپږ حتی لس تنه داسې اختطاف کېږي چې هغوی برخلیک بیا نه معلومېږي چې چیرې دي، چا بوتلې، چیرې بوتلې، څه پرې باندې کوي، ولې بوتلې. احتجاج هم هغه د ښځو یا د نارینه وو د افغان ادب حق دی احتجاج دوی باید وکړي، ولې نن سبا کوم حکومت چلته حاکم دی، کومه ډله چلته حاکم ده، دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې دوی احتجاج وکړي. که احتجاج هم وکړي غواړي چې دوی غږ غلی کړي، نه غواړي چې دوی غږ پورته کړي، د غږ پورته کول اجازه نن سبا دوی ته نه ورکول
کېږي. یو بل اوریدونکي ته هم ورزو خو دلاور خان ننګرهاري په فیسبوک یو میسج پرېښی دی، زه اول به د اوریدونکي ته ورشو بیا به پیغام ته راشو ځکه چې دوی ټلیفون باندې انتظار باسي نو ستړی مشي. خا تر سوچي د دوی اړي کټنګي کې زباغه میسج یا پیغام ولم دلاور خان ننګرهاري رور دي، دوی تاسو سلامونه وړاندې کوي او وی چې ډېر ستونزو په تعلیم زده کړې مو کړې نو خو خزو ته په دې روان نظام کې د کور نه بهر وتلو اجازه نشته، نو څومره د مایوسه احساس کوي تاسو؟ دی د دبی نه میسج کړی دی تاسو.
لدی چې خډیره مننه مایسي خو کاملا دی سره احتجاج احساس کوي، دی 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 احساس کوي، ولی باید خزا ولی چې تعلیم خو دی او په اسلام کې دوی ته حق ورکړي چې دوی باید تعلیم وکړي، دوی باید تکل وکړي، ولی باید له دغه حق څخه محروم شي؟ دا باید خزي په ځان ونه مني. زه په ټول هغه خزه باندې را کوم چې کار زده کړي کړي، دوی باید خپل کار ته دمام ورکړي، که څه هم دغه حاکم نه تامې نه پرېږدي، ولې دوی باید احتجاجونه وکړي؟ ځکه که چیرې یوه ښځه سواد نه لري، یوه ښځه زده کړه ونه لري، هغه خپل ماشومان نه شي روزلی، هغه ماشومان ته زده کړه نه شي ورکولی. که چیرې د دوی پرې تعلیم مشکلی نه وي، هغه څنګه کولی شي ماشومان ته زده کړه وکړي؟ څنګه کولی شي د لور یا د زوی په تعلیم کې له دوی سره مرسته وکړي؟ دوی څنګه تشویق کولی شي؟ ځکه هغوی خپله نه یې کړی، که چېرې ته خپل یوې مور زده کړه کړي کولی شي خپل ماشومان وروزي، هغوی وخت زده کړه وکړي. زه نن سبا ډېر ماسې کوم، ډېره به خفګان تاسو ډیر مایوس یم د دنیا څخه ځکه چې ما شپږ کال تعلیم کړی په یو مې باندې مزدا کړی کړی په ځل سره مې په تاګر کې کړی په دې او په دې ځوخره ونی باید وسله دې کار کول ته ما مخه ونیول شي ولی باید کار کول زمينه مو تبع شي دا دې نه سما
موجودہ وقت او خبر یالون څخه ډیرو ځایو کې یې نکاتل شو او ډیر تکلیفو سره مخ سي دادي او ته نه خدسي نورین یاد سي سختي رغلي ده کنه ده رغلي او نورې مو ډیر استه نه کو د بسیاتی واخه ځا یو د سي دند تر سره کوي او ډیر پرې خلاله نورینا واد او ډیر صح کور ده اچو کې کوان شي
ډیر مننه رو راچی تاسو ټلیفون کو او د دوی حوصله ملوډه نسرین شیرزاد بیبینه تاسو کو چې دوی سوای دوی خدا ویل چې د ماشوموالی نه د دوی دا شوک نه زکه دوی دا شو بزانت انتخاب کړه بیا به دا تاسو کو چې موجوده وخت کې څه کوي او کمه سختې چې دیغه دوی تیری کړي دی لکه دوی ذکروم کو خو زه د دې دخلی نه بیا وورو ډیر مننه
ډیر مننه ملیحه جانې سختې مدیر چې لري دی اوس د 2020 کال د اگست له 2020 نیټه نه راپدې خو مدن د پیښې د هغه هم لدی وږي چې دوی مخالفت ډیر وکړ حاکم نظام اته موږ اخترونه راکړل حتی زموږ د کور پاتره راغلل چې بیا موږ خپل کور ته تغییر ورکړ یو دوه میاشتو په ډیرو داسې یو ځای کې زه پټه شوم په خپل کې یو تاکه و چې هلته زه خپل دریو ماشومانو سره په ډیرې سختۍ سره کوشش وکړ چې دوه میاشت هلته تیر کړم له هغې نه وروسته بیا موږ کړم دی ویزا ترلاسه کړم یا ویزا پیدا کړم هغه د بل نفر په لاس باندې تر څو چې ما ته معلومات راوړي ما ته ویزا ترلاسه کړې او بیا په ډېر چادرې ته به وایم چې زه میدان ته راغلی یم او بیا له هغې ځایه په تیاره کې ناستم وایي بیا کیسه ورته راغلی اوس دلته موږ بېکار یو کال کېږي زه د دندې لرې یم د خفګان تر څنګ بیا هم هڅه کوم دغه ډګر ته بېرته ورګرځم ځکه زما مینه ده زما شوق دی او زما علاقه ده او نا امید نه یم الله ته صبر لرم او په دې امید یم چې ان شاء الله یو ورځ به دغه ډګر ته بېرته ورګرځم د دومره سختۍ سره بیا هم هڅه کوم کوښښ مې دا دی دغه ډګر ته بېرته ورګرځم
دا راته وایي چې څنګه به تاسو دا کار کوي لکه آیا په پاکستان کې چې تاسو پاتې یې نو سب ویزا سیستم دی او کنه بیا د راتلونکي لپاره تاسو آیا هم په پاکستان کې پاتې کېږئ د ویزې سره حساب کتاب دی او بیا کنه کمبل هوا ته تاسو ځئ
موږ کوشش کوو کمبل هوا ته لاکتو او خدای وکړه کبه چیري اول خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې او وضعیت ښه شي زموږ خپل هوا د آرام شي او موږ بیا وکړل چې خپل هوا ته به تور وګرځم او د روانو حالات باندې یو وخت ته یو ستوري هم ولیکم او به څه ته دغه تور ولګم به تخپل مبارزې ته دوام ورکړم او کچېری بل هوا ته شم بیا هم غواړم په همدغه مسله کې خلکو خدمت یا د خلکو
چوپړ تور اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږی یو لنډ دمه اخلو د خبرونه لا ختم نه ده د پروګرام پر وسته برخه کې د نسرین شیرزاد بیبي سره خبرې کوو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یو شي پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کیلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاس ملیحا میرزاده مده د پروګرام قربانه او ما سره نسرین شیرزاد بیبی میلمنه ده چې یو خبریاله ده او دا وخت په پاکستان کې اوسېږي نسرین بیبی یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی ته غوښتي وار ورکو چې ستاسو پوسټ کول غواړي سلامونه او ستړي مشي
او وعلیکم السلام ملیه خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او نسرین شهزاد تا په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو نن بیا په خبرونه کې سوا غسته. نن لګ لیټ شوې خو زخه د چراغ له څنګه یې تاسو او ستاسو پوس کول غواړي.
مننه مننه ملیه بس خوشاله اوسېږي. سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړه مونږ شو کولې چې ستا پروګرام مونږ میس کو چې ته درا خواږی خواږی پښتانه راوالنو په خپل خواږی په خپل پروګرام مخ په وړاندې په خپله طریقه سره بای نو سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړه راځه تاسو نه تملیه
ضرور ضرور
تپوس بخ خور بند خوال زو یار کوم چې دو دمرا په پا پاکستان کې ها خپل کار یې جاری ساتلې ده. دا د یاد ویار خبره ده او مونږ ویار په خور بند خو غو نوختای دا وکړي چې خور نور مخ په وړاندې لاړ شي. زو تپوس دوا تپوس دا زنه کوم نه چې دو چکا په افغانستان کې وا په افغانستان کې نو ولته په کوم موضوع باندې د زیات رپورټینګ کار کول او کوم موضوع ته زیات ترجیح ورکول د دې په ان باندې کوم موضوع چې اهمه یعنی امپورټنس وا هتا وي ترجیح سره ورکول نو بل تاسو به اندازه نه وکم چې هغه خزه ته سپه هم ورکوي چې هغه غواړي چې موږ جرنالیزم برخه ته راشو کنه نو سوتي ګاید کوي نه ګډیا ګایډلاین نو هغه خزه ته سپه هم ورکوي.
ډیر مننه بابر تاسو سو ډېرې ښې پوښتنې وکړې. بس ښه ده زما عمدغه پوښتنې پاتې وې ښه ده چې تاسو وکړې ستاسو د خولې مو واورېده و اورو. نسرین شیرزاد بیبي چې هغوی څه وایي. ډېره مننه کور مو ودان.
مننه ملیحه جانې له بابر څخه انتقام. ډېره مننه. کله چې موږ په افغانستان کې ورځن د دې لومړۍ پوښتنې ته چې افغانستان کې موږ په ورځنیو حالاتو باندې ډېر تمرکز کوو څه چې د ورځې پېښېدل تازه حالات هغه د نن په نظام کې و هغه په وزارتخانو کې وي که په وکیلانو کې وي که په وزیرانو کې وي که چېرته چاودنې کېدلې او که چېرته نرخونه لوړېدل ورځني حالات څه چې د ورځې پېښېږي ډېر تمرکز زموږ په هغې باندې و. بیا په دې وروستیو کلونو کې یو ګردی میز یوه خاصه خبرونه د سولې په نامه موږ درلودله چې په هغې کې ډېر تمرکز په دې و چې په افغانستان سوله څه ډول راتلی ولی اسلامي ډلې نه غواړي سوله راي د دوی غوښتنې چې جمهوریت غوښتنې چې د دوی د غوښتنو ترمنځ تفاوت سری دغه مسایل موږ د ورځې ډېر ځار او دوی نو غوښتنې ته راځم هغه سیاسي خبرونه په حاله او د دوی مې خبرونه ته هغه خپل دي چې غواړي د ژورنالیزم د ګټه لاشي زه په دې غږ کوم چې یو ثانیه دې هم ما تلیګ نه ځندې نه پکې پېښې ځکه دوی خپلې ټولنې ته خدمت کوي. اطلاع رسانی په برخه کې هم مبارزه لکه د جګړې په ډګر کې یعنی دوی د ورځې د حقایقو څخه د نړۍ د حقایقو څخه د دنیا د حقایقو څخه خلک خبروي او په دې برخه کې خدمت کول یو لوی نعمت دی ټول خویندو لپاره او زما په دې خویندو باندې غږ دی چې په دې ډګر کې باید دوی ټولې راکړي ټولې مینهوالې اوسي او خپلې هڅې ونسپمې ویل نورو څخه هم.
او نسرین شیرزاد تاسو آریانا نیوز سره کار کړی دی او د دې ترڅنګ تاسو په ریډیو خبرونه کړی دي نو تاسو زړه ته بیا کوم خبرونه زیات نږدې دي ریډیو مخه خدا او کنه ټي وي؟
بله خو ټي وي می دی را خوها
خدای وجه سوا
وجه دا و چې ما په ټي وي کې ځان سره په سکایپ لاري دی دوستان او ملګری درلودل شي ورته وایم اشاره ورته وکړم کاغذ سیاسي و کاغذ د طالبانو په حکومت کې و کاغذ د سیاست په نظام کې و د دې سره زموږ لید کاڅه ډیر ښه نظر راغلی خبرونه
ډیر ښه ډیر ښه
د دې سره
په پاکستان کې چې تاسو سږی نو تاسو د کار زمينه نشي برابرې دي.
ولته موږ ډېر کوشش کړې په پاکستان کې موږ د کار زمينه څه د ژوند زمينه نه ده مصايده. موږ دلته یو څار تمام راځي وخت ملګر ملسینو ډاکټر هغه یو چې موږ تاسو هیڅ هم نو مې راجستر کړې د جون په سیستم باندې باندې هتا یو کار تر کړې تورې بیا د وین تل د یو سړي لپاره هم نه وخته. دلته ډېر ګراځي دا ورځ تر ورځې نه خونه لوړېږي او حتا برخور افغانان سره د تقایرم قیمتي لې وی خو به کوری له ولې خو د کور کرای ته حتا افغانانو ته په اسانه کور کرای نه ورکړي. افغانان ته چې کله د نه پښتنه وکړي دا افغان دی یا د وشتن د کرای نه تل وړوي یا د څه وینا افغانان ته مو کور په کرای نه دا مثلا موږ د پاکستان حکومت سره په انسیار کې ما خپل ډیره ما تر کړی ولی جواب مینه دي ته ما کړی دا ولی په دې باندې موږ خپل دا ولی نقطه ځوانه مې جواب تر لاس کړم او تر اوسه پورې په دې برخه کې هڅه کوم. دوی د افغان ژورنالستان ته د انسان په سترګو ګوري اته د خپل رسنۍ سره د رسنۍ د ملاتړ باندې تر پته ماسکې شوې چې باید له موږ څخه دفاع وکړي، موږ له حقونو څخه دفاع وکړي، باید تل موږ ته هڅه د ژوند کولو زمينه مشته دي، زموږ د ماشومان لپاره باید د زده کړې زمينه مساعده شي، یو کال وشو ماشومان له زده کړې څخه لږ پاتې دي. ویزا موږ هڅه نه لرو بیرته د ویزې په تمدید لپاره موږ مراجعه کړې ده، دوه میاشتې موږ ویزا تمدیدېږي نه، باید له سره بله ویزا واخلو په $1,200 باید بیرته افغانستان ته لاړ شو چې هغه خوریي دخولي وکړي، چې دا مسله موږ ته ډېره ستونزمنه ده. موږ بیرته تر افغانستان نه تګ کولی شو، په چېرته تګ وکولی شو، موږ غواړو خپل وطن کې ژوند وکړو، خپل کار ته دوام ورکړو، خپل بچیانو ته روزنې زمینه هلته مساعده کړو، ځکه د موږ بچیان یو کال کېږي له زده کړې بې برخې پاتې.
افغانستان کې تاسو د ښځو جینکو راتلونکي ته مستقبل ته څنګه ګورئ؟ خبرونه کې ډېر کم وخت پاتې دی، که دا راته په لنډو ټکو کې جواب کړئ.
مستقبل په اوسنی حکومت کې ډېر تیار دی. د شپږم څخه ټولګي څخه پورته جنتی ته اجازه نه ورکول کیږي، ولې څنګه چې آیا له شپږم څخه کې چې دغه حق به ټولین ته څه ډول کولای شي، کتنه وګړي خپل کورنۍ ته څه ډول کولای شي، کتنه وګړي مستقبل دې دی له نړۍ باندې راکوم، باید افغانستان مسله کې نه دي، افغانستان باید کې نه کړي، افغان مېرمنې باید دوی کې نه کړي، دوی باید افغانستان ته پتا خاص سترګوږي، دوی باید افغانستان مشکلات حل کړي.
او نسرین بیبی، تاسو سره خبرو ډیر خوندکو، بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی، زمونږ ټولو اوریدونکو ته په 13 پښتنو خوندو ته بس تاسو سره پیغام وي.
ما پښتنو خوندو ته دا پیغام دی چې دا کوم شرایط چې وسره روان دي دا باید قبول نکړي، دوی باید احتجاج وکړي، مدني حرکتونه د هر انسان حق دی، دوی ته باید ادامه ورکړي، انسان باید دوی خپل غږ پورته کړي، دوی باید پورته شي، نور دغه حالات باید موږ ونه منو، ځکه زموږ اولادونه که زموږ بل پدغه حالت سره مخ دی، باید موږ د ماشومان مستقبل له دغه حالت سره مخ نشي، زموږ د لونو که هلکان دي که جنان دي، د دوی د ژوند، د دوی د حالاتو، د ژوند د ښه کېدو لپاره باید ټولې مبارزه وکړي، باید ټول خپل غږ وټیټ کړي. که څه هم نن سبا کوم حاکم حکومت چې په افغانستان کې د ښځو ته دا اجازه ونه ورکوي، ولې موږ باید خپل غږ پورته کړو؟ باید همداسې غلي پاتې نه شو، که چېرې همداسې غلي پاتې شي دا حکومت همداسې دوام کوي، د دوی ژوند نور هم بې تیارې سره مخامخ کېږي، نور هم جهله نادانی ډېرېږي، دوی باید غږ پورته کړي، دوی باید خپلو حقونو غواړي، د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه وکړي، د خپل کورنۍ د حقونو لپاره، د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مبارزه وکړي.
ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بیبی، بس تاسو خو خپل خبره وکړه، د افغانستان کې د طالبانو د حکومت څوک خو نه لرو چې هغه خپل هم بیان ورکړي، خو دا غوی همیشه هم دغه خبره په بیا بیا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې دننه خصو ته ټول حقونه ورکړي، دا خو دا غوی چې کوم دریز دی. نو ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بیبی چې تاسو سره مونږه خبرې وکړې، تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی وړو. تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې را سره نسرین شیرزاد خبرې کولې، امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو، تر هغه د ځان خیال ساتي، د خدای پامان.
پسی شیلی ونی جی نیشون د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه